در 1 ساعت دیگر رزبان مراد با شماست.
ډیره زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې ورچې د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو پروسته او غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې په خپل دریس کې نرمواله راوسته ده. د غرض دا هم اوري چې افغان سوداګر او سوداګرو پانګوال وي چې په هیواد کې د ناامنۍ ول عمل د دوی سر او مال له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې محمد قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې ځینې سیمې له وسلوالو بیرته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د هم پوره خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې دغه دوه سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې پونه د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان ازادي رډو ته ویل چې د دې سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د یو جرم رسوالۍ لوري چې زموږ ځواکونه په راغ راغه او د خستک په خوله کې و مخته کړی او زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیکي لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر څار لاندې دي. وسلوالو مخالفینو د شنبې پورې د دې ولسوالۍ بیرته نیولو او د وسلوالو په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینې چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل. د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي رډو ته وویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودېد. نوموړي ویلي په بورک ولایت کې د افغانانو د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم سوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو بغلان کې د روسي چاودنې ولسمشر اشرف غنی د جنوبي اسیا د سیمیزو همکاري د سازمان یا سارک لغړ غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهوریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د سارک لغړ پلاوي سره چې دغه سازمان د کلتوري پلازمېنې په توګه د بامیان ولایت د معرفي افغانستان ته سفر کړی او په کتنه کې وویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کانونو د استخراج پر مهال تاریخي اثر موندل کیږي چې د ده په وینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي پلازمېنې په توګه ونومول سو. ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د پلاوی تېر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي رډو ته وویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پراختیا هڅه وکړي.
حکومت افغانستان قرار او توقع کې د سفر دار او
د ویل د سفر څخه د افغان حکومت تم افغانستان ته د مقابلو مرستو جلب او برښنا ترانزیت سوداګري او همدارس د غاز او تیلو د صدور په برخه کې د موافقو لاسلیک دي. د شغل فیصل پوینا اجرایي رئیس په دوشنبه ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزه پر لارو چارو هم د تاجکستان له ارواکو سره خبر وکړي. عبدالحسن ولسمشر امام علي رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
اوس هم پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوي دي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند یا اے کی پی په سلو کې د 30.8 رایو په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 1500 څوکیو له ډلې 258 څوکیو ګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 240 او یا څوکۍ او ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی دی، دا د ځان لپاره یو ماتې ګڼي، ځکه هیله منو چې د جون د اومې په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ تر لاسه کړي. د ترکیه سی این این په تلویزیون د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 13 رایې تر لاسه کړي چې په دې نتیجه کې وای د پارلمان نږدې 80 څوکۍ تر لاسه کړي. د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې ده چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته به پر مسکو لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. میرمن مرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ټولنې سره مشریزې ته په وینا کې ویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی و ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځني سره مشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان خپور کړي او میرمن مرکل به ویلي چې دا تمه لري چې د جی و مشران به په دې برخه کې د ګډ دریس بیان ولري. دا برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون بیا د جی و مشر مشریزه کې د ګډون پر مهال خبري اعلانو ته ویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې په روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا، امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیځ ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو مین برابر شوی او چاودنه پکې شوې ده چې له امله یو سرحدي ګارد وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کشتۍ د کپتان پته نه لګیږي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپې کېدو سره سم روغتون ته ولېږدول شول چې وروسته به یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. ماریوپول د اوکراین د کړکېچن زپلی ختیځ هغه خار دی چې د روسپلو بلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. او د رومانیا صدر سموایي د څارنوالۍ د هغو تورونو پر وړاندې به له ځان دفاع وکړي چې دی یې د تور پیسو په سپینولو د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی. ویکتور پونتا پرون وویل دا تورونه سیاسي عوامل لري او دی به د هغو څارنوالانو پر ضد دعوه پورته کړي چې له ده څخه یې اظهارات نه دي اخیستي او تورونه یې پرې لګولي دي. د رومانیا د فساد ضد څارنوالانو تیرونۍ ویل پونتا په 2001 او 2008 کلونو کې د یو مقام له حقوقي شرکت سره د کار قرارداد کړی او د داسې مصارف غوښتنه کړې وه چې له حقوقي کار سره هیڅ ارتباط نه درلود. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس 13 اونۍ له پونتا وغوښتل چې استعفا وکړي او خبرداری ورکړ چې ښایي دا هیواد سیاسي بحران کې ښکیل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی وکړ.
در قطر طالبان یک موضوع ملائم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
افغان سوداگر و پانگوال وی په هیواد که دنه امنوی لعمل د دوی زان او مال لجدی گواخون سره مخ شوه ده. در نره مدبوات تکتنه کو او دا هم اوره چه پرون پا کوتا که یو زل بیا ده هدفی پیخو پلد که 15 هزاره توک مشیغان در نامالو موستوال لخوا وشل شوی دی. در نور ریپورتون سر بیره در خبروانه پا دو همه برخه که پا دیر در تفصیلی ریپورت ها روی چه ولی در افغانستان پا زین و پا هنتونونه که محصلان در درس او تعلیم پر زی سیاسی فعالیتونو تا زیاد تا توجه لری.
کله کله افراطی حرکتونه د افراطی ګوندونو لخوا چې تر ډېره حده د هېواد ضد عناصرو لخوا د تصفیه کېږي نو داسې حرکتونه هم لیدل کېږي.
د ورکوشو وزدانو د لټون 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. پا په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقه بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی وو. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او وی ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن،
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلي قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اشتراک داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوې دي چې پانګې له هیواد بهر انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان هم له همدې خبرې سره موافق دي او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثرو مواردو کې تښتول کیږي او یا ترې باج اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور د امنیت لپاره په خپل ټول وس او توان سره کار کوي. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو مرموز وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګر او پنګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پنګو د وستلو سبب شوی ده. د دغه خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یو رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولی ویل چې د سوداګرو د تختونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو دولسو کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تختونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یک شنبه د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 400,000 امریکایي ډالر غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپل ډیرو امکاناتو کار اخلو ترڅو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي، او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بیرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شیبي خو سمه نتیجه نه دا ورکړي. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
دا حمید هارون عثمان پر رپورټ کې موریدل چې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نه امنیت او د دوی ژوند او د دوی مال او کاروبار ته جدي ګواښونه په کړی دی. پاینه حال کې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې دوی د خصوصي سکتور په خاصتو کې د پانګوالو د امنیت د ساتلو لپاره په پوره وس او توان سره فعالیت کوي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.15 صفا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول ووري. ملالی بشیر د نړۍ مدوات لوستي او د افغانستان پړې د مهمه مقالو ځنی برخه دروروي.
له کاناډا خبرېدونکو تورنټو ستار ورځپاڼې د افغان چټک عدالت تور اړخ تر سرلیک لاندې د فرخوندې د قتل د قضیه په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تورنټو ستار لیکي کله چې مدافع وکیل سیف الرحمن زاهد محکمې ته راغلی، حتی په دې نو خبر چې پر موکل یې څه تورونه لګیدلې چې دی باید دفاع وکړي. مقاله لیکي کله چې د تورن کس دوسیه ترلاسه کړه، قاضي اعلان وکړ چې محاکمه پیلېدونکې ده. زاهد تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي چې د هیڅ ډول معلومات نه درلودل، او وروسته خبر شو چې هغه افسر چې د یو مدافع وکیل وو د وژلو په یو قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د مقالې په وینا درې ورځې وروسته محاکمه پای ته ورسیده. زاهد یوازې د 15 دقیقو لپاره د تورن کس په دفاع کې خبري وکړه. دا پولیس افسر په مارچ میاشت کې د قهرجن خلکو څخه د 8 کلنې فرخوندې په خلاصولو کې د پاتې راتلو په تور محاکمه شوی وو. تورنټو ستار ورځپاڼې لیکي په دغه قضیه کې ټول 940 کسان تورن او محاکمه سوي دي. دا قضیه په چټکۍ سره وڅېړل شو ځکه چې د پیښې د افغانستان پر سطح د خلکو قهر او غوسه راپارولې وه. د بشري حقوقو مدافع ډلو دغه قضیه ته په چټکۍ سره پر رسیدګۍ انتقاد کړی او دغه د افغانستان د قضایي سیستم کمزورتیا بللې ده. هندي اکونومیک ټایمز ورځپاڼه د حاجی ګک د اوسپنې د کان د استخراج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، ګومان کېږي چې په افغانستان کې به د هند د دولتي کمپنۍ په مشرۍ د کنسرسیوم د ملیارډونو ډالرو پروژه د امنیتي عملیاتي او نورو اندېښنو له امله له خنډ سره مخامخ شوي وي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د هند د اوسپنې د چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروژه کنګل شوې، خو د سیل کمپنۍ اجرایي رئیس وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو چارې رسمن مخ ته ځي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د افسکو په نوم د افغان اوسپنې او د فولادو کنسرسیوم دغه پروژه ځکه کنګل شوې چې په وړاندې ډېر ستونزې راپورته شوې دي. لومړی په افغانستان کې د کارکونکو د امنیت مسأله ده، بل دا چې په دې هواد کې چیروان کړکېچ ډېر زیربنایي تاسیسات ته زیان رسولي، آیا د دغه کان د استخراج عملیات به له اقتصادي پلوه ګټه ولري کنه؟ د ورځپاڼې په لیکنه د دغه پروژې د امنیت لپاره پانګوال دې ته اړتیا لري چې افغان چارواکي د خوندیتوب مسأله یقیني کړي. د حاجی ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد 2018 لومړی کال په نومبر میاشت کې دغه کنسرسیوم ته سپارل شوی، او په پام کې و چې د اوسپنې د ویلي کولو د فابریکې ترڅنګ 800 میگاواټه د برښنا د تولید فابریکه هم جوړ کړي. د اکونومیک ټایم په وینا د حاجی ګک کان د اوسپنې ذخیره تر یو 1.8 تریلیون ټنه پورې اټکل شوی دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس او د کابینې ځینې وزیران تاجکستان ته لاړل. د اجرایی ریاست مرستیال وایان وایي په دې سفر کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي او تجارتي چارو خبرې کیږي او هم به د پولو د دواړو غاړو ته د تروریستانو د ګواښ او مخدره موادو د قاچاقچیانو په مبارزه هم خبرې ترسره شي. له جاوید فیصل سره سیفی الله ستنگزي مرکه کړې چې پام ورته راړو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د افغان کابینې وزیرانو سلور وزیرانو او درې موینانو سره نن تاجکستان ته روان شو. دغه د ورځنی سفر د تاجکستان جمهور رئیس په بلنه کېږي چې اجرایه رئیس په هلته تاجکستان کې له تاجک جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بحث لري. په دغه سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر، د اوبو او برېښنا، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او اقتصاد وزیران او همدارا د سوداګری او صنایعو ټولګټو او قانونو مرستیال وزیران ګډون لري چې محل کبل تاجک مقامات سره تجربینا امنیت تروریزم سره د مبارزې او د بهرنی اړیکو په برخه کې پر ګډو تفاهم نامو او تفاهم لیکونو باندې کار کوي.
ښاغلی فیصل، آیا دا د حکومت د هغو هڅو له ډلو ده چې ګاونډي هیوادونه نور هم غواړي ځان ته راجلب کړي که څنګه؟ ځکه چې په دې سفر کې تر ډیره پورې اقتصادي سکتور وزیران له ښاغلي عبدالله سره مل دي.
افغانستان کې د نوي حکومت د کار له پیل څخه د حکومت دواړو رهبرانو او په عمومي توګه ټول حکومت پر دې هڅه کې وو او کار یې کاوه چې د افغانستان بهرنی سیاست او بهرنی اړیکې چې لبره مرغه په تیرو کلونو کې فناڅه جرمني سوي هغه له سره ورغوي. د افغانستان حکومت پر دې هم کار کوي چې هیواد د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پلاحي سات خپل کې له همدې خاطر ده چې په دغه سفر کې هم له اجرایه رئیس سره د اقتصادي برخې او د تجارت برخې وزیران ګډون لري په دې سفر کې، ځکه چې افغانستان د هغه هیواد سره پر ترانزیتي او سوداګریزو برخو باندې ډیر کار کوي او هیله لرو چې افغانستان د پټن د منځنۍ اسیا هیوادونو او د سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پل حیثیت خپل کې بل اخره مو هدف د اوږد مهال لپاره د سویلي اسیا د هیوادونو لپاره مداري چې موږ دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا لپاره بل اخره اروپا سره ونښلو تر څو افغانستان خپل اقتصادي ګټه وکړي او هغه هیوادونه خپل اقتصادي ګټه ولټوي.
ښاغلی فیصل، د ورستۍ پښتنې په توګه لکه څنګه چې د امو سیند هغه غاړې ته هم ځینې پوځي تمرینونه کېږي او دلته په افغانستان کې هم په بدخشان او کندوز کې جګړې روانې دي او په هغه کې د منځنۍ اسیا مخالفین راغلي دي، دلته فعالیت کوي د افغان ځواکونو پر ضد باندې عمل نو سیمګان ولسوالي هم د طالبانو په لاس کې ده چې په هغه ډله کې ډېر د منځنۍ اسیا اتباع شامل دي. آیا دغه مسایل هم په دغه سفر کې د تاجکستان له چارواکو سره مطرح کیږي که څنګه؟ چې په څنګه ډول باندې به له دغه ګډ ګواښ سره دوی مبارزه وکړي، آیا دا خبرې هم مطرح کیږي که څنګه؟
یو مسله چې د دواړو هیوادونو رهبران به پرې خبرې کوي هغه د سیمه ایز او نړیوال تروریزم خطرونه دي چې دغه دوه هیوادونو ته متوجه دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د سیمه ایز او نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد په کلکه مبارزه وکړي. طبیعي ده چې په افغانستان کې تروریستان او په هغه اړه کې چې کوم خطرونه اوس را پیدا شوي دي، نه یو له هغو مسایلو دي چې دواړه رهبران پرې خبرې کوي او مهیله کوي چې د سرحدي پولیسو په برخه کې هم دواړه هیوادونه پرې ولاړ نوو موضوعاتو باندې بحث وکړي او وتوانېږي چې نه تنها د وسلوالو مخالفینو تروریستانو پر مبارزه کلک او قوي شي، بلکې د نړیوالو قاچاقبرانو پر ضد باندې هم د مبارزې په برخه کې نوي ګامونه پورته شي. دواړه هیوادونه په دې برخه کې اغېزمنې همکاري وکړی شي.
تاجکستان ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سفر په اړه مو د اجرایی ریاست د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې په حالاتو کې اوري چې پرون په کوټه ښار کې بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیاګان وژل شوي دي. د دې پیښې په ضد نن په کوټه ښار کې کار بندیز اعلان شوی دی. اوړه مورس هم په همدې ښار کې څلور پولیس د وسلوالو په ډزو کې وژل شول چې په تړاو یې پولیس شاوخوا 10 تنه نیولې دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د مستونګ په خنړۍ پیښه کې د 22 وژل شویو کسانو غم د کوټه ښار ماتمي فضا لا نه بدله کړې چې د یکشنبه په مازیګر موټرسایکل سپرو وسلوالو یو ځل بیا د دې ښار شیا مذهب هزارګان د غم پر ټغر کښېنول. پولیس وایي تیر مازیګر د کوټه ښار باچا خان چوک ته نږدې وسلوالو پر دوو دوکانونو ناببره ډزې وکړې. 15 تنه یې پکې په وینو ولړل او د پیښې له ځای وتښتېدل. پولیس وایي له دغو 15 تنو دوو ځای پر ځای ساه ورکړه. دوه روغتون ته پر لاره و چې ژوند یې له لاسه ورکړ او 15 تن هم د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سترګې پټې کړې. د کوټه ښار د سیټي تھانې یو پولیس چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل.
بالکل روډ پې دکان ہے چای
پر سرکولر سړک د چای پانو یو دکان دی. دغه کسان په هغه دکان کې ناستو نامعلومو وسلوال راغلي او پر دوی ډزې کړې دي. دوی سخت ټپیان شوي وو. دوه تنه همالته مړه سول او درې نور چې نظامي روغتون ته یوړل سول هلته یې ساه ورکړه. تر دې پیښې سمدستي وروسته د هزاره قوم سلګونه ځوانان سړکونو ته راووت تل په خلکو په زور دکانونه وتړل او د ښار امنیت ګډوډ سو. دوی پر باچا خان چوک د احتجاج په توګه ټایرونه وسوځول او د وژل شویو کسانو له مړیو سره د شپې تر ناوخته د هغوی د وژنې په ضد احتساب وکړ. یو هزار ځوان سید محمد بشیر وایي وسلوال په ښکاره ترهګري کوي. ملیشیا او پولیس اسکر هم هر ځای ولاړ وي. دوی پر خلکو ډزې وکړې په اسانۍ سره وتښتې. ولې تر ننه یو ترهګر ونه نیول سو؟ دا څنګه کېدای سي؟ دا خو د حکومت او د ملیشیا ځواکونو کمزوری ده چې ولې تر ننه دوی یو ترهګر هم ونه نیو. پولیسو تر دې حملې وروسته د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې وایي دوه تنه وسلوال یې ونیول او له هغوی څخه په پوښتنو ګرویژنو کې معلومه سوه چې هغوی د دغو 15,000 په وژنه کې لاس درلود. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه علماو اتحادیې نن په کوټه کې د احتجاج په توګه کار بندیز اعلان کړی چې ځینو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د امریکا او جرمنی مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. بارک اوباما او انګلا مرکل ویلي دي چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به د منسک د موافقې د عملي کېدو او د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د مسکو د درناوي تر وخته پورې پر ځای پاتې شي. اوباما او مرکل دا موافقه د جرمنی په باوریا ایالت کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سرمشري مخکې په پرونۍ کتنه کې وکړه. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپای ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپای ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملی شوې. نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه؟ زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اوه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اروپایي ټولنې مشر وویل په دې ډله کې د روسیې بیا غړي کېدل د مسکو په بهرني سیاست کې له بدلون سره تړلی سوال دی. امریکا او اروپایي متحدانو وروسته لدی چې روسیې تیر کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې وتړله، په څو پړاوونو کې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. په 13 فبروري میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه په مینسک کې دوهمه موافقه لاسلیک شوه. که څه هم د دې موافقې له لاسلیکې دو سره د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره کمې شوې، خو له اوربان څخه په منظم ډول سرغړونې هم شوې. په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د تشدد د نوې څپې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دواړه خواوې یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. اروپایي څارونکي روس پلوي بلتون پال د تشدد په پیل ګرم بولي.
تاسو زمون غغله ازادي راټیو او رای اتنی موجي شوی دی او سم له قسیم سوال عمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د غدو غرنۍ سیمو د برتنیول خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو له خوا د نیول سوي یمګانو لسوالي لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینوي چودنې لشتر لشه څلور ملکی وګړي وژل. ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان یا سرک لغړ غوښتې دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کښتۍ د ختیځ ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یوه ماین برابره سوې او چاودنه پکښې سوې چې په نتیجه کې د یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو په وړاندې به د ځان دفاع وکړي چې د یې د تورو پیسو په سپینولو، د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی.
د خپرونې په دوام کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اورئ. په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې دننه سیاسي فعالیتونو محصلان سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دې فعالیتونو مخه ونیسي. دوی وایي په پوهنتونونو کې بیلابیل سیاسي او مخالف ګوندونه فعال دي چې په یو نوم او بل نوم منظمې غونډې لري او محصلان جذبوي. د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د موضوع حساسیت یې درک کړی دی او د مخنیوي لپاره یې له امنیتي چارواکو سره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
په هنتونونو او د لوړ زده کړو دولتي او خصوصي موسسي اکاډمیکي او علمي ادارې بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې په هنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي او د مسلې ماسلین اندېښمن کړي دي. تر ډیره دغه فعالیتونه د کابل او ننګرهار په هنتونونو کې لیدل کیږي چې یو شمېر سیاسي او مخالف ګوندونه په بیلابیلو طریقو سره محصلین خپلو لیکو ته جذبوي. د کابل په هنتون محصلین وای د په هنتون د نننه سیاسي ګوندونه په یو او بل نوم منظمي غونډې جوړوي چې وروسته ګډونوالو ته پکې د جذب لپاره په ماهرانه ډول د خپل ګوند اهداف بیانوي. د دې په هنتون دوه محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالد وردګی ما د کابل په هنتون کې تر ساينس پنځای د لومړي کال محصل یم. کابل په هنتون کې د تیرو کالونو نشمون ګورو سیاسي فعالیتونه روان دي او د دې نو مخکې اجرا شوی دی. اوس هم اجرا کې خو د دې فکر تر شا باندې اتمن لاسونه شته دي سیاسي کړي شته دي چې غوړي یو مشکل جوړ کې محصلینو ته.
نام مسعید طاهر است، محصل سال اول پنځه اقتصاد. ای به شکل همتو مخفی ایجا جریان داره. بعضی محصلها رو ما میبینیم که میرن در ایجا خود ثبت نام میکنه، بعضی هم صنفی خودمون بودن.
د افغانستان د اساسي او نورو قوانینو لمخې په پوهنتونونو، علمي او اکاډمیکو ادارو کې سیاسي فعالیتونه په بشپړ ډول منع شوي، څو محصلین په خطوګه خپل درس پر مخ یوسي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې علمي مرکزونه بل سیاست او د پردیو له لاسوهنې خوندي ساتي، خو د راپورونو له مخې دا مهال د وسلوالو طالبانو د اسلامي دولت ډلې اخوان المسلمین او د حزب تحریر په ګډون یو شمېر قانوني او غیر قانوني ګوندونه د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې د پوهنتونونو په لیلیو کې د محصلینو په جذب مصروف دي. څه موده وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو ویلي وو چې په پوهنتون او په ځانګړې توګه په لیلیه کې په ښکاره ډول د وسلوالو مخالفانو دستوري غړي محصلینو ته د حکومت په ضد تبلیغات کوي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد عبداللطیف مل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو میاشت وړاندې په پوهنتون کې د داعش ټاپه او د هغوی تور بیرغ لیدل شوي دي.
ګوندونو فعالیتونه هم شته، متاسفانه کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لپاسې تر ډېره حده د باندېنیو د هېواد ضد عناصرو لخوا د تقویه کېږي، نو دغسې حرکتونه هم لیدل کېږي او لیدل شوي. تقریبا میاشت مینه وړاندې د داعش ټاپې او بیرغ دا شیان لیدل شوي دي، دې کې شک نشته.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیت راپور نه تاییدوي، خو وایي کشفی او امنیتی ارګانونو سره په ګډه کار کوي او کدا چې څه یو مندل نو د مخنیوي لپاره به چټک اقدام وکړي. د دې وزارت وین عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل د وزارت رهبری په دې برخه کې ډیره حساسه ده او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو فضا ګډه وډه کړي.
په دې برخه کې یعنی موږ ته گزارش تر اوسه پورې رسیدلې نه ده، اما دغه موضوعات چې عنوانیږي توان د امنیتي مسؤلین په دې برخه کې خپل اقدامات لري او و مختلف موارد سره موږ امنیتي مسؤلین سره موږ مجلسونه لرو، هم د لوړو زده کړو رهبری هیات او په دې برخه کې هم د پوهنتونونو د مسؤلینو سره چې کله چې داسې فعالیتونه موجود وي طبعا هغه اقدامات چې امنیتی مسئولین په دې برخه کې نیسي توان دامات باید په جدي شکل باندې موجود وي.
ښاغلی نوربخش له محصلینو غواړي چې که په دې برخه کې کوم حرکت هیڅ کړي باید له امنیتي ارګانونو سره په خپل وخت او لازمه مرسته وکړي. دا مهال په ټول هیواد کې شپږ درس دولتي او یو سل لس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300,000 محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 55,000 لیلیې دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په علمي او اکاډمیکو ادارو کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلینو جذب د افغانستان د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د لویو استخباراتي کړیو کار بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي هم تاییدوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه موجود دي او وایي چې روان وضعیت د هیواد په زیان دی.
ښه حرکتونه نه دي روان، دولت هم په دې رابطه باندې چندان مینم بې تفاوته پاتې دی، خو دا خو تا ټول وینی تر بلیدلو حال دی، استاد مینی، محصل مینی، دولت مینی، ټول وینی چې دا لاسونه په دې وطن کې کار کوي او سیاسي فعالیتونه روان دي، دې کې شک نشته. دا ښه حالت نه دی، نه د دولت دپاره ښه حالت دی، نه د ملت دپاره، او د دې جبران به د ټولو دپاره ډېر سنګینی.
ښاغلی قاضي حکومت او امنیتي ادارو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې زیاته کړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اکاډمیک چاپیریال ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون محصلین وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مرکزي لیلیې باندې د حملې ګواښ کړی او دا مهال زیاتو محصلینو لیلیه پرې ایښې ده. څه موده وړاندې په کابل پوهنتون کې یوې چاودنې یو محصل او یو استاد ټپیان کړي چې محصلین اوس د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پوهنتونونو امنیت ته یې ځانګړی پلان جوړ کړی او د محصلینو تلاشي یې سخته کړې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه کره شواهد نشته چې ګواکې په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه روان دي.
تر اوسه داسې څه نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. د تروریزم په وړاندې مبارزه کوونکي امنیتي ځواکونه جدي دي، که داسې څه هم وي خو په دې برخه کې اسناد نشته. د دې موضوع تاییدول په ستونزمنه خبره وي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه د محصلینو امنیت او د درسي فضا د آرام ساتلو لپاره به خپلې جدي استخباراتي او کشفي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته نور راپورونه هم خپاره شوي وو. ځینې وخت سیاسي مشرانو د خپلو خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره د پهنتون له محصلینو څخه په مظاهرو کې استفاده کوله چې مرګ ژوبله هم ورته وختېده. د لومړي ځل لپاره په 1422 هجري شمسي کال کې په ښکاره ډول د افغانستان په پهنتون کې سیاسي فعالیتونه پیل شول چې محصلینو درس ته شه او سیاست ته مخه کړه. د کابل پهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي په دې باور دی چې د افغانستان د څه باندې 15 کلنې غمیزې لړۍ له همدې ځایه پیل شوې ده. ښاغلي قاضي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې کېږي د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې د هغو کړیو مخه ونیسي چې غواړي د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د هېواد راتلونکی یوې بلې تیارې ته ورټیل وهي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز پاکلا یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. که تاسو غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ام اس رالېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 800 شمېره له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري، خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211211415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له هلمند رالېږلی دی او د یو ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
دا هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د لکړی سیمې څخه تاسو ته ځامه ترکوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل ناخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د شل کاله څخه را پر دې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د لکړی سیمه کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سینو سال د 1500 کاله په وابه کې سینو سال عمر لري او جگ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورکړه او خپل نوم هیڅ چاتم نه ورسي او دا خلک تقریبا همیشه د څخه پښتنه کوي، نه خپل پته شي، نه خپل ورور شي، نه خپل دوست شي. که دغه سړی د هڅه دوستي کوي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي، زموږ سره دي په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، یا په دغه شمېره باندې یا په 0399 399 0388 شماره باندې زما سره تماس ونیسي. زه تقریبا هغه سړی ځای ته ورولم، دکان کې اوس فعلاً دکانداري کې دکان ته زه ورولم. دغه د هر چا دوست چې دی په دغه باندې اړیکې ونیسي، نمبر باندې خدای پامه.
آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ اغلا آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت مونږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو مونږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطر یو ور بیا له تاسو خیله کوو چې بیا تلیفون وکړي او لسره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام مونږ ته پرېږدي. مونږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکی مشکلی بیا هم خبره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت آزادي رادیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم وایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې آزادي رادیو ته خبر ورکړي. ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اکله کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور افسرګل نومېږي، نظر محمد اکا زی د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شماره ده 0-0-3-2-8-4-5-5-5. بلش میاره ده 0-0-2-1-2-4-4-1-4. بله، السلام علیکم. زه باشا خان ارمانی خیسته میوان دسته سرسته رحمت بخوم. زما دا کازوی دی احسان الله نیمیر دی زنزیر اشکال عمر لریده دا صحاب دا صحاب تکر کمانی دا سنگر هر مسلمان کبیدا کری زما سره په دغه شمېرې تماس پر اویا واټیا یا صفر دوار نه. وسلام د آزادي رادیو څخه مننه. د اته میاشتې کېږي چې زما ورور دی ورک دی، وتلی دی، معلومات یې نشته هېڅ د مړو د ژوند دی. که د دغه معلومات یا چا ته یې یا دغه آزادي والا ته یې پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. نوم یې احمد خان دی، د جیارما د اکا زوی دی، د جلال جان اکا ورور دی، د لښکرګاه د رئیس سر یې سبق وایه. 22 فبرورۍ قرآن شریف په یاد کړی دی. د هغه اته میاشتې کېږي چې وتلی دی ورک دی، هېڅ د مړو د ژوند دی معلومات یې نشته. که چا ته معلومات وسو یا دغه آزادۍ رادیو والا ته وسو پر دغه لمبر دې زنګ ووایي 0-0-5-5-2-2-3.
زه تاولاد د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شاولي په نامه چې ورک دی، د غلط کاله کېږي. هر څوک د شوالیه په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څه بولانه څه خبره خو زما ورور شاولي نومېږي د الله سکاله کېږي چې ورسوي هر څوک په هره معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووي دغه زما شماره چې ده او که څوک په هره معلومات نه لري نه که زنګونه دې نه وي خلکو ته دې ایله تکلیف نه ورکوي یو وایي ماته معلوم دی بل وایي ماته معلوم دی یوه ته معلوم هم نه صفر اووه صفر پنځه صفر اووه نه یو څلور دېرش الو السلام علیکم زه عبدالباری حمیدی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ رسمي جامې ته خبره کوم زما یو وخت چې د عبدالستار په نامه چې بل یو انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا دوه ویشت کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چارچنوی ولسوالۍ د کیشي د کلي څخه نظرکه شوی دی که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي صفر اووه صفر اووه درې سوه دوه پنځوس نه سوه یو څلوېښت
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریست یو سلو پنځلس
زه محمد میرویس یم زما امامد د محمد غوث په نامه دی تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی زه یو ځایم کبلا دی دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه ترکه شوی دی هر چا ته که معلومات په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درجش نه نوي اته صفر اووه سوه درجش صفر نه نوي اته سلام علیکم زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی نه ترکه شوی دی یو ځای زمان دی په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه سوه درجش صفر نه نوي اته مشوره په خان کار دی د خانانو د کلا دی زه شفیع الله احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کښې یم وروره زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه شوی دی که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده صفر اووه صفر څلور شپږ درې دوه پنځه څلور درې هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي وسلام زما نوم ملا بخمه د کندهار د ولایت نه خبرې کوم ما یو د اکا زوی دی چې محمد ګل نومېږي تقریبا اووه اته کاله کېږي نادره کړي محمد ګل نومېږي د پنځه ویشت کاله دی استازي تدبیر لري د هر مسلمان ورور څه کفت یي معلومات دي په دغه شماره کښې زنګوي صفر اویا سو اچا
زه د کندهار د ولایت یم زما یو بچی دی ورک کوي چې نوم یې نورالله دی د ژړۍ د ولسوالۍ دی ورک د زرجود په ګرمسیر په ولسوالۍ کښې دی تللي وو کار ته پنځه کاله کېږي چې ورک دی دغه شل وار هم بالا تلیفون کړی دی هر یو د خدای دپاره خطاباس مومه هر یو وایي زما سره را سره دی ایله ملنډې را وي د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي په دغه شماره باره تلیفون را وکړ
صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه شماره یو ځل بیا تکراره صفر اووه یو صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه
السلام علیکم د خدای دپاره مو خطابه سیمه دغه یو یا د ژوند یا د مرګ ته معلومات یې مشتراکي دار مسلمان وروره سره چې ورسره یي السلام علیکم
الو السلام علیکم زه محمد اعظم د هلمند د ولایت د بندي کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی تقریبا دا درې کاله کېږي چې شرګاه د ښار څخه نادرکه شوی دی هر مسلمان ته د ده په هکله د مرګ یا د ژوند معلومات وي مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه وکړي صفر اویا نه شپېته نه څلوېښت څلور سوه دولس ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا نه شپېته نه څلوېښت څلور سوه دولس
زه باچا خان د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی 15 کاله عمر لري، اعصابي تکلیف لري، د کور څخه نادرکه شوی دی. یو کال شاخوا کېږي که هر څوک څه په هکله یو تماس یو دغه لري، زما په تلیفون د شناره تماس ونیسي. 0 1 0 8 2 1 0 2 نن که هر چا پیدا کړي وي، که د هر چا سره دې تماس پوښتنې زما سره دې تماس ونیسي، شیرینی ورته ورکېږي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی، د سنګیز ولسوالۍ څخه راغلی دی، د سرګاسه نظرکه شوی دی. یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی، څرک ایستلی دی، دغه شمېره دې زنګ ووي. 0 1 0 2 0 3 1 0 2 8
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
کسرولم بود غر غرود شور نه دی خبر، کسرولم بود غر غرود شور نه دی خبر، څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم بو د غر غرود شور نه دی خبر، سولم بو بچی لاد گودر ورو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی، دوی په گودر لگی دلی اورن دی خبر، دا څوک چې جنگ ارمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر رسولم بو د غرد رود شورن دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر رسولم بو د غرد رود شورن دی خبر رسولم بو